تعلیم القرآن اسلامی رادیو محترم و اوریدون کو تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحاله یم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضر یم، په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولی صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چه دا قرانو مسلمانان ورونو پشتني مو أخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړې.
ډېره مننه محترم مفتي صاحب، کوم خوش وی را بسود او دې مو خلور
مهرباني وکي. قاری صاحب،
بله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهرباني، تاسو نوم څه دی او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
حبیب صاحب
خیر په خیر اسی جوړ اوسئ، سلامت اوسئ. مهرباني د جناب مفتي صاحب څخه خپل سره پوښتنه وکړه. حبیب صاحب، ستاسو دواړو پوښتنو څخه ډېره مننه. السلام علیکم، جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، تاسو د حبیب ورور پوښتنه واورېدلې، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب وایست.
د دغه ورور دوې پوښتنې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کوم الکول چې د دواوو یا د سپریګانو یا د عطرونو سره ګډیږي، و دغه الکولو ته علماو اجازه ورکړې ده د عامې بلوا په وجه باندې. محمد تقی العثمانی په تکمله د فتح الملحم کې تحقیقاتي خبره ورباندې کړې ده او داسې یې فرمایلی دي: وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذها من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره. تولك بأورستا لك. وحينئذ هناك فصحة في الأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله عند عموم البلوى، والله سبحانه وتعالى أعلم. تكمل ده فتح الملحم جلد ريم سبحاش پر سو اتا، هكذا في فتاوى محمودية جلد ولسم سبحا دو اوية، بل زي فتاوى محمودية اتلسم جل سبحا يو سلو تلور نوي. حاصل دا چه داغ اترون بشاري اتر جائز دي، سپريگاني جائز دي، چه ممانعات ور پکش نستا. او دا دو همه پشتنه پا جواب كي باید دوائم چه بيل لنگوطيل منزكول جائز دي. مرقات المفاتيح په کتاب اللباس در درلسم جل 15 صفحه کې د حضرت ابن عمر رضی الله عنه یو قول لا نقل کړی دی. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي: کچیر چوک لنګوټا وتړي، داسې فرمایي: صلاة تطوع او فريضة بعمامة تعدل 25 صلاة بلا عمامة. هاغه نپلی یا فرزیل مون چې سره د لنګوټې وتړل سي د 25 لمنځونو سره برابر دي. او بیا فرمای: و جمعه بعمامه تعدل 70 جمعه بلا عمامه. کچیر یو د جمع المن سړی په لنګوټه ادا کی، نو د 25 لمنځو سره برابر دي چې بدون لنګوټه وي. همدا ډول داغه قول فیض القدیر په تلرم جل صفحه 209 کې هم را نقل کړی دي. حاصل خلاصه دا چې د لنګوټه سره المنز کول فضیلت لري. تعامل د علماء او بزرگان او مشایخ او صحابه ور باندې راغلی دی. خو که څوک به لنګوټه وکي هیڅ تاوان نسته پکشه، جائز دی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. درنو او قدر مون اوریدونکو، تاسو هر ورځ د ورځې پر لس بجې تر لس نیم بجو پرې کولای شئ چې زموږ سره په خلاصون لار خبرونه کړئ. پر ستر آیا دوشت دوشت یو سلو اتا سلوشت دی پنش میرا بانی علی که ونیسی اخ پلی شریف پشتنی را سره سفت کلی بله
بله السلام علیکم
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته میرا بانی خپل نمرا ورش هست او دکم زایر سره پتماس کی هست
امان انا کوم نمی سید ولی مظلومیار دی دلوی یاد دکتر
خوش هست پتماس کی سید ولی مظلومیار صاحب دکتر شراغلاز توایو میرا بانی وکی ده محترم مفتی صاحب سم خپل شریف پشتنه وکی
رنگای سلام و حاج مولوی صاحب ته ما دا پښتنه د هغې د چې د ډیر فورس د انبالانس د سایکل وو درې کس په سایکل چې ودم سایکل په کوتل باندې ټکر کړ او په شې ما انسولې هغه یو نفر موست د په دغه سایکل چې له خونې د هغه په غاړه دی کړ چې په غاړه دی
ښه ستاسو د ملګرو څخه یو چا درې کس په سایکل سپاره کړی و پر کوتل یې ټکر وکړ د چاپ شې ما چې څوک مړ سول ایا دغه سړی د چلون کې خون په غاړه دی او کنه
زه د دوه کس چې په مانس د چلون کې په مانس ولې شاته سپوره وم او یو سپور سره د دې درې کس چې ایو مړ سره پر مزه یو مړ دی شاید خایې چې مړ سو دی یو راځل ته پوس بر مړ سو دا وس څنګه دی څه خون دغه چلون په غاړه دی کنه
مظلومی هر سب ستاسو پښتنه واوري د تاسو څخه ډېر مننه جزاکم الله ترام مفتی صاحب زموږ ورور سید ولی مظلومیارو د د شریف پښتنه په دې ډول د وای موږ د جمع په ورځ درې کس پر مرسایکل سپارو مرسایکل پر کوتل باندې ټکر شو دوه کس د چلوونکو په ګډون شه ماتس ولی او یو کس او پات شو د وای چې آیا د امر کس خوند چلوونکو په غاړه دی او کنه
د دغه ورور د پښتنه په جواب کې باید وایم چې کله یو څوک موټر چلایي دبل موټر سره ټکر کی په دواړو لورو کې مړی وسی دغه مساله شیخ الاسلام مفتی محمد فرید رحمه الله په فتاوی فریدیه کې را نقل کړی فرمایي وای کچيري دوا موټروانان و موټران سره ټکر سو په دواړو لورو کې مړی وسو نو دی قتل ته قتل به سبب ویل کیږي په دغه کې دیت ستا او کفاره نست نو دا چې یو ورور موټر سایکل چلولی دی درې نفره پر سواره کړی دی او دا موټر سایکل ای بیا د بلې وسره جنگولی دی او په دې منس کې یو کس مړ شوی دی نو کفاره خو نسته ور باندې خو دیت تور باندې سته او مفتی محمد فرید رحمه الله تر دغه مسلې وړاندې دوه مسلې نوري دې ته ورته را نقل کړی دی د دوه طرفونو ټکر نه بلکې ډرایور چې خپل موټر غزار کی اغه هم دغه حکم بللی دی چې دا قتل به سبب دی حاصل دا چې دغه کس چې دا کار کړی دی نو دیه تور باندې ستا کفاره ور باندې نسته فتاوی فریدیه جلد اول صفحه 591 والسلام علیکم و رحمت الله و برکات
اجزاکم الله محترم مفتی صاحب راځو د بل اوریدونکو په لور بله او اوره مو مهرباني ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای راځره په تماس کې یاست نجیب الله جان صاحب د ډنډ څخه ښه راغلاست مهرباني وکړئ د محترم مفتی صاحب سره خپل شریف پوښتنه وکړئ چې څوک بیا اوداس یې او ښه د تعجب خبره واوري د تعجب په وجه سوچ وکړئ جواب
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو د شکر سجده ده او یو د سجده د تلاوت د شکر په سجده کې د علماو لږ خبرې دي خصوصا په حنفي مذهب کې خو مفتابه قول دادی چې کله یو چاته نعمت ورسی شي د شکر سجده کول جائز دي او د سجده تلاوت په اړه باندې دغه د طهارت خبره اراخص ده او څه اختلاف یې پکې کړی دي خو مفتابه قول دادی چې د سجده د تلاوت لپاره او د شرط او سجده د شکر هم داسې بللې ده لکه سجده تلاوت په دا خبره کې علما او اختلاف کړی دي چې سجده د شکر دا هم مقصودی عبادت دی او کنه دي نو کچیر مقصودی عبادت سی لکه المنز نو بیا خورته شرط او کچیر مقصودی عبادت نسی لکه ذکر غونډه داسې بیا خورته شرط نه دي حاصل دا چې د دغه جزئیاتو څخه داسې معلومیږي چې د سجده د شکر لپاره سو اودس تازه کول پاوداسه باندې کول لازمی دی، خو که څوک سهوان یا قصدن وکي او کوپر ته نه رسیږ، ځکه په لمانځه کې لا هم امام عینی رحمه الله د نور احناف سره مخالفت کړی دی. که څوک قصدن بیا اوداسه لمونځ وکي لا هم کوپر نه دی، ګناه ده، کوپر نه دی. خیر، خو هغه مسله بیله ده. خو په کار داده چې یو څوک سجده د شکر کوي او دس ولري، خو که په خطایی باندې وکي څه نقصان نسته. البحر رائق جل اول صفحه 302، حاشی ابن عابدین جل دریم صفحه 109، فتاوای فریدیه جل دوم صفحه 240. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب رازود بالاوریدون که پلور. بله، وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی خپل نمرا وشه است او د کوم ځای سره په تماس کې است؟ اسمت الله صاحب، خبرونه ته شر اغلاس. مهربانی وکي د مفتی صاحب سره خپل شری پښتنه وکي. په اعتکاف کې رښتیا هم درې ختم لازم دي او که نه؟ ډېر ښه، ستاسو څخه ډېره مننه، جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، عصمت الله ورور پوښتنه په دې ډول وه. دی وایي ځینې خلک وایي وایي که څوک د روژې په اخرو لسو ورځو کې اعتکاف کوي، نو د ده دپاره دا لازمي ده چې حتما به درې ختمه د قرآن عظیم شان کوي. دی وایي آیا رښتیا هم درې ختمه په اعتکاف کې لازم دي او که نه؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په اعتکاف کې درې ختمونه لازم نه دي، بلکې د اعتکاف د پاره څو شیان ښه دي چې د اعتکاف په وختو کې یو څوک وکړي. په جامع مسجد کې تر عام مسجد کول اعتکاف افضل دی. اول دې دا کار وکړي، او دوهم دې دا کار وکړي چې د اعتکاف پر مهال باندې د دین خبرې وکړي، د دنیا د مجلسو څخه ځان وساتي، او دریم دا چې د اعتکاف پر مهال باندې تلاوت وکړي. حد نسته ورته چې دونه قدر نفلي لمونځونه وکړي او نور اذکار ووایي. مصنوعه اذکارو کې دا وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دا ذکر ووایي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. درود شریف ووایي. صلات تسبیح لمونځ وکړي، او اذکار الليل والنهار هغه وکړي، او پر تاک تاک شپو باندې په عبادت زیات وکړي، لکه یوشتم، درویشتم، پنځویشتم، اوویشتم. دغه مسائل ټوله د احکام اعتکاف په نوم یو کتاب دی، هغه را نقل کړي دي په صفحه 50 کې. حاصل دا چې درې ختمونه په اعتکاف کې لازم نه دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، یو خورکی مو پوښتنه کړې وه که یو څوک د حجت لپاره پوره یو کال لمونځ کوي، پر ځان باندې نظر کې یو کال لمونځ وکړي، بیا یې هغه حاجت سره نسي، وروسته دا لمونځ پرېږدي، دا خو به ګناه نه لري. او په دغه پوښتنه کې بله خبره دا ده، وایي سړی د حاجت لپاره زر واره استغفار ویلی سي او که نه؟
دغه خور دوې پوښتنې کړې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې که څوک نفلي لمونځ یوه ورځ وکړي، کې دوې ورځې وکړي، کې کال وکړي، او بیرته یې پرېږدي، پر ده باندې هیڅ مسؤلیت نسته. بخاری شریف په اول جلد سبحان الله سم کې رقم د حدیث 204 اویا کې را نقل کړی دی. دا حدیث حضرت طلحه رضی الله عنه فرمایي چې عربي پیغمبر علیه السلام ته رالی، او د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه وکړل. تاسې ورته وویل یا رسول الله ماذا فرض الله علی من الصلاه، کم منځ پرزی الله پر ما فرض او لازم ګرځولی دی؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، بنزل منزنا فشفا ورسكي. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع شيئا. دا بجوابك ورتويل چنا يوازي هاغ المنز دي جتين بلوك بس بالمنز نست، يعني لازم دا بنزل منزنا أو دا بيترو سرتي، نور منزنا لازم أو فرس ندي كي تويكي أخونا بلي المنز دي تر أرى اندازي پوري چي دي وكي جائز دي، ثواب لري، خو که یې پرېږده بیا څه سزا در باندې نسته. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د حاجت لپاره استغفار ویل په دې معنی کې واخیستل سي چې ستا په رزق کې پراخوالی راسي، نو دا خو د قرآن حکم دی. الله عز وجل د حضرت نوح علیه السلام واقعه را نقل کی، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. تاسو د خپل رب څخه بخښنه غواړي، استغفار وایست. د استغفار بدله به دا وي چې الله عزوجل به د اسمان د لورې څخه بارانونه پر تاسو وکړي، مالونه به درکړي، اولادونه به درکړي، جنتونه به درکړي. حاصل دا چې په استغفار ویلو باندې د دنیا او د آخرت ټولې ګټې راځي. نو که چیرې د حاجت لپاره او د مقاصدو د دنیا او د آخرت لپاره استغفار وایه، د زړه له تله یې وایه، هېڅ شک نشته په دې کې ګټې شته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتي صاحب راځو د بل اورېدونکي په لور. بله، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نمبر ورسئ او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ اشرف آغا صاحب خبرونه ته سره غلاس. مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سره خپل سری پښتنه وکړئ.
تمہاری سره څنګه دا پښتنه ده چې دا دغه دوه سهلال په مابل کې څو نه پاسلا سره یو کې یو تا یا دې د غیب صاد یو دوه بوت سره دې مابل کې څو نه قدر کې پیسې مابل کې ځای سره یې تعین معلوم کې لاس متره شل متره څو نه قدر کې.
ډیر ښه. اشرف آغا صاحب تاسو پښتنه واورئ، تاسو تاسو څخه ډیره مننه. جزاکم الله محترم مفتی صاحب، تاسو د اشرف آغا پښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا د دوی شرعي پښتنې ته جواب ووایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه د ګډر چې د مردارو اوبو دی، دا دوه ډوله وي. یو دا وي چې په خالي مځکه کې وي، او یو متر و یو نیم متر وي. چا بیا کښته وي، بیا برمه کښته وي، دېرش متر و پنځه دېرش متر وي. په داسې صورت کې د دغه ګډر اثر تر هغه ځایه نه رسیږي. او کچیر داسې و چې د اوبو ګل و دا ګډر سره نږدې وه، او دا ګډر سیمنټ نه و، په دغسې صورت کې نو د پنځه مترو او د اوو مترو روایات راغلي دي. تطبیق یې داسې کیدلی سي کچیر مځکه سخته وه، نو پنځه متره کفایت کوي. او کچیر مځکه داسې وه چې سخته نه وه، نرمه وه، د اوبو ژر حلول پکښې کاوه، نو بیا اوه متره په کار دي. مبسوط لسرخسي لكي قال وأدنى ما ينبغي أن يكون بين البئر والبالوعة خمسة أزرع، في رواية أبي سليمان والنوادر والأمالي، وفي رواية أبي حفص سبعة أزرع. والحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم بشيء، إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة والبئر شيء، وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة والرخاوة. ألا ترى أنه قال فإن كان بينهما خمسة أزرع فوجد في الماء ريح البول أو طعمه فلا خير فيه، وإن لم يوجد فيه من ذلك فلا بأس فيه فلا بأس به. مبسوط للسرخسي جل أول صفحة يوشبت. كذا في المحيط البرهاني في فقه النعماني جل أول صفحة يوولس. حاصل دا كتير مزكا سخطة وبنزا متر دي جنيا لرسي، او که نرمه اوه متره دي ځینې لرې سي، په دې شرط چې دغه ګاډر سیمنټ نه وي، ځکه د سیمنټو څخه هېڅ شی نه وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
جزاکم الله محترم مفتي صاحب. زموږ ورور نظر محمد و، د ده شرعي پوښتنه په دې ډول ده. وایي موږ په کور کې یو زنانه مریض لرو، دوه ځله یې د کوچني عملیات کړي دي، اوس یې د کوچني احتمال شته. موږ غواړو چې دا کوچنی ایسته کړو، تر څه وخته پورې موږ ته جواز شته، یعنی تر څو امرو پورې چې دا کوچنی د څونه وخت وي موږ ایسته کولی شو، شرعاً ورباندې ګناهکار نه یو.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې د یوې ښځې حمل په نس کې وي او ژوند یې نه یې کړی، او بیا داسې وي چې دوه وارې عملیات کړي، د مرګ خطره یې وي، نو تر ژوند کولو مخکې د دغه حمل لرې کول جایز دي. احسن الفتاوا جل اتم صفحه 3 امداد الفتاوا جلد 4 صفحه 202 حقانيه جلد 2 صفحه 399. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب. یو خورکیمو دوی پښتنی لري. لومړی پښتنه په دې ډول ده: وایزه د ماښام د سنتو څخه وروسته په نفلو کې
په حرکت کې درې ځلې قل هو الله وایم، او د ماخصن د ویترو څخه وروسته په څلورو رکعتونو نفلو کې چهار قل وایم، یعنی په یو رکعت یو قل، په دوهم کې بل قل، په دریم کې بل قل، او په څلورم کې بل قل. دا صحت لري او کنه؟ او دوهمه پوښتنه په دې ډول ده، وایي یو انجلۍ د خپل اکا زوی ته نصیحت کولی شي او که یې نسي کولی، چې دغه ښځه خپل د اکا نارینه زوی ته نصیحت کوي چې دا کار بد دی، دا وکه، دا مه کوه.
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک د ماښام تر لمانځه وروسته دوه رکعته نفل کوي او درې واره قل والله احد پکښې وایي، دغه جزیه بحر رائق را نقل کړې ده او داسې یې لیکلي دي، وایي که چیرې یو څوک د ماښام او د ماخستن د لمانځه په منځ کې شپږ رکعته نفل وکړي په درو سلامو باندې، او دغه درې سلامونه، یعنی دا چې په دوو دوو رکعتو باندې سلام وګرځي، درې واره سورت اخلاص پکښې ووایي، په هر رکعت کې قل یا الکافرون یو ځلې ووایي او سورت اخلاص درې ځلې ووایي، د دغه فضیلت یې را نقل کړی دي، داسې تورې یې لیکلي دي: وفي الغزنویه وصلاة الاوابین وهي ما بین العشاء ست رکعات بثلاث تسلیمات. قال ابو البقاء القرشي في شرحها يصلي ست رکعات بنية صلاة الاوابین يقرأ في كل رقعة بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون مرة، قل هو الله أحد ثلاث مرات. قاله الشيخ عبد الله البسطامي إن دا چه دغا تريكا جائز دا چه منعات ورباني نستا، أو هاغا دا چلور رقعتو تريكا هم جائز دا كتن پا منسكي التا يو سرط رازي، خو دا هاغا پا عرباني علماء ولي كلي دي چه پا نپلو كي دا شي مكروه ندي، تا چلور قل ويلي قل اعوذ رب الفلق دغه قل یا الکافرون دی، او دغه څخه وروسته قل هو الله احد دی، بیا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا طریقه جائز ده، څه منعت ورباندې نشته. همدا ډول دا نکي راحت خبره را نقل کړې ده، بحر رائق دا اوس چې مې کوم الفاظ وویل تر دې څو صفې مخکې په دوهم جلد 15 صفحه کې، او محیط البرهاني په جلد اول صفحه 315 کې، تبع دار الكتب العلميه بيروت لبنان، او د بحر رائد طبع چې د دار الكتب الاسلاميه. د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د یوې ښځې ستر د اکا د زوی څخه لازم دي، نسی کولی چې د اکا زوی ته نصیحت وکړي او نسی کولی چې د اکا د زوی سره خبرې وکړي، البته په خپلو شرایطو باندې، چې تر مابینځ حجاب وي او هغه نصیحت کول د هغه اشد ضرورت وي په خپلو شرایطو باندې، نور خبرې کول د ښځې او د اکا د زوی تر مابینځ بدون اشد ضرورت جائز نتی. ردی محتار جلد 6 صفحه 218، و تاوای محمودیه جلد 13 صفحه 216، مشکات المصابیح جلد اول صفحه 218. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضریږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم، پاته وخت مو په خیر.